السلام علیکم لس بجی شوی ازادي رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلن کروای طالبان هغه څه چې وای نه شي کولای او یا هم نه غواړي چې وې کړی بلن کاندا خبري په افغانستان کې دنجونو خو زو پټوله کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب پاړه د وی پښتنې په جواب کې کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبري کولې ویلي دوی یو نړیواله ټولنه له طالبانو ته ملري چې د افغانانو په ځانګړي ډول نجونو خو زو حقونه وساتي انټونی بلنکن له افغانستان د امریکایي عسکرو لوتو یو ځل بیا ننګه کړي خدای هم ویلي چې کچيري ولیدل شي تر هغه وروه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا بریدو وکړي هغه ډول چې د دله قوله ایمن الزواهری په نخ کړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې ټولو اندېښنو سره سره له افغانستان د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جنو خوځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د خوځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشر سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو یونه ماتې رشپنه وخت یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان جنو خوځو اوسنی لګیدلې بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پانه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او خوځې په کور دننه زندانی کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی د دې سازمان د خوځو څنګه اجرایوي مشر سیما باهو سمویری افغان جنې او خوځې لټولنې د دوی د حسویدو پر وړاندې په میړانه ولاړ دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلي خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره هم لیدنه شوي او کنه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی وایي د افغان چونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استاذي رینا اميري سره کتلي راتنو مرسودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان چونو خوځو او ماشومانو د حقوقو په اړه خبري شوې رینا اميري هم په خپل ټوئیټر باندې د لیدنې خبر خپور کړي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست ته نومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلی وو او په افغانستان کې د افغان جنو خوځو او د بشري حقوقو په اوسنۍ وضعیت خبرې کړې وي ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو عمل بخنه وغوښته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکس خبر شوې دي او باید دا عکس نه وای اخیسته د دوجاریک په خبره دا یو تیروتنه وه چې له عملی ملګري ملتونو بخنه غواړي داکس د پنځنوي پښپا په خواله رسنیو کې خبر شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس تا ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریلګاډي د نن 14 الکتر لګا 15 کسان ټپيان کړي دي د بولان رسیال کمشنر سمي ولاغه د چمی پورز رسنیو ته د هم ویل چې د 14 د ریل اته ډبې له پټلې بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غختون کویان آزاد بلوچ تر پی خصوصا د ورسته ویل چې هغه ریل یې پنه خکړه چې په ځان یې لیک ډول او د روسیې د انرژي وزیر وایي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثر ورکوي روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د توس خطاب کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولې دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې دي چې له بهر د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي او سم د بشري حقوقو په برخه کې د ازادي راډیو خبرونه ورپسې یو ځانګړي مرکه خبري
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدرمنو دوستانو دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ول شوې دي همدارنګ د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د افغان حقوق او عبد سبحان مصباح مصباح صاحب کچېری دارته وایي چې زورونه یعنی څه
زیاته مهرباني ګوري زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تا تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي ځورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یوه ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
ښه عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په دغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي دغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مس پاسې کڅنګه؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقداماتو کې د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د خزو په حق له چکم کنونشنونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده.
د افغانستان په ملي قوانینو کې تابان دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د دغه شرعي احکامونو پرانا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورشتمه ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، ازادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره یا دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پتسلی رشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی دی ویلو پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لکن پا وسته وسی چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه بوسی چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت تا صدمه ورسه ای یا هم دی دار او ناامنه عامل چی یا هم روحی او جسمی فشارون نوارد چی چه دیگه پر واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی په انزوا که راشی نو دای جرم ګڼلای دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د ازادۍ ده، د هغه د کار ازادي ده او کلي نورو حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او په هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبته چې په ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنی د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښه، د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډېر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمه دیشی.
ډیره زیاته مننه کو کور ودان مسباسه.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو تاسو دی عبد سبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، دا ونی د نامزدی په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزدی حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوي دي، همدارنګ کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدی فسخه کیږي، د کوم حقوقونه برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خبرونه ته ستړي مشئ. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدی حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګوری کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي، چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولای شي چې بیا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړو.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګوره، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات بته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د څلور شپېته ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره مکو یعنی کوژده جواز لري او د کوم لپاره نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجي یو دواړو جانبین یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنې د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي یا د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1960 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه، او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعض وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو لري مغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه د چیرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد اروپونه عادتونه دي چې د غوښتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ورته که چیرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس دا ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې د عمله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کیږي. هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی محاکمیت دی، او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي، او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بیان وړل کیږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بیان وړي په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې، او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا دپاره بخودل شوی ده، چې دی بل د خوی عبادت سره بلاتیا پیدا که او د متحل والی جوان تا ماده شی، چې په دی برخه کې مختلف شرایط په اسلامی فقه که ورته واضح شوی دی، او مختلف شرایط په دی برخه که شتون لری چې په اسلامی فقه که په پراخ کچه شتون لری.
پا پای کستس نظر غارو سلی سپ
دیر مهم موضوع تو میشاره کلی، او په ډیره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح لپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمیرل کیږي، که چیرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کیښودل شي نو مغه دیوال باندې په ښه شکل باندې رسیږي، نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادی یا کوژده په ښه شکل باندې کیښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي، او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او حقوقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبونو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبین د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبینو باندې د کوژده تحمل نه شي او بل کوژده یا نامزادی باید په قانونی سین او قانونی وخت باید په قانونی او شرعي وخت کوم دی په وخت ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجي یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزدۍ د حق په تړاو اوریدي. دا وده د ونې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
زما نوریاس نوري نیکې هیلې ومنئ. د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د ورستۍ سخت څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغه څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نور مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده، حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې، یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت، د جغرافي له نگاهه، جغرافي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوې ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پرافدی له دې نه د سپې څنډو هغه ارتفاع ډیره لوړه ده او دلته معمولا د آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کیږي، نو دا د واوره په شکل باندې دلته راځي. دا منطقه ډېرې سړي سي او دا سپې را روانې سي په افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې کچېرې موږ د افغانستان تاریخ په تیرو سلو کلو کې حداقل بعض گزارشات او راپورونه مطالعه کو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود د لکوانه هم. ولې اوس یو بل مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا د سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی نوري صاحب پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تیر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه د هغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده، دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکراریږي یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکراریږي؟
په طبیعي شکل باندې که چېرې موږ وګورو دا سپې په افغانستان په هېواد کې، موږ په هېواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت دا ده چې د اوسنۍ نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تیرو دیرشو کلو ته وګورو، تیرو دیرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه. ولې لږ نه مخکې که وګورو، موږ د اقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفي شل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوېت په میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلې ده، یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخ ته لري. ولې په دا تېرو حداقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو به د قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې. کله چې دغسې یو پخواني معلومات نوي او نوي ثبت شوي، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش په اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی واتساپ را روانه ده؟
دا ډېر امکان لري، تلپسلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ د پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو دسلاو کاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تېرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په رات کې دا کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټول یا فالاشول یا په یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې ورسته لغنه حداقل موږ په یو خلا کې دی او یو په یو دېرش کلنه خلا کې وجود یعنی واقعي مګم په دا تېرو دوه لسیزو کې حداقل موږ بیا دغه دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو څه شته، دوه لارې وجود لري. یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې د پسوبات کې یو د مسایلو سره د مخي هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود لري، یعنی په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان دغه اثر لري. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري، یعنی مختلف لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي، آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوها او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو کې نه لرو؟ دا مسلې مهمه مسلې.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسول ولې حتمن چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مډیر سره کار درلو، د پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابع، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سم مشخص یو سیستم رامنځته کړی چې دغه په اساس باندې نور اړوند ادارې یا وزارتونه وکولې شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره، چې ما په وکې په یوه دوره کې په مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کې ډېر پرمختګ شوی. د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و. د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پیژندنې کومه اداره چې وجود درلوده، هغه د ترانسپورت د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود، دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بڼه یې ځان ته درلوده، دا په 2009 کال کې، په 2009 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا دولت ته په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څو چې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک ځانمن کېږي دغه دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي اداراتو ته شریکې کړي. بعض اداراتو په دې سره کې د لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په ډېرې خواشینۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، نو بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول په ملک کې زموږ هېوادوال. نو په دې وخت کې به د ټولو آواز اوچت شو چې اوس د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنی منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه ښه وو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای زه نه کړل. د اقلیم بدلون په مجموع کې دېته په دې په علم کې وای چې دېته یو ملټي ډسپلینري اپروچ په کار ده، یعنی داسې یو د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ د سرنې وزارت، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره، که د اوبو او انرژي وزارت، که د بهرنیو چارو وزارت، که د کورنیو چارو وزارت، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي په انګلیسي کې سټیک هولډر ورته وایي، یعنی هغه بېدخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې دا هغه له پخوانیو یخنۍ سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي، ځکه چې اوس په دې تیرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په زمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم، زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بی وزلی که یوی خواته کو زما هدف داو چه یوازی پا فیزیکی لحاظ که منگ ارتو اوگو رو پا تیرو شلو کلونو که پا کلی و باندو که مثلا دیر لاری او سرکونه پاخشوی دی خلق دیر جر لیوزی نبلزی دزی که چیر چوک پا لارو گدرو که بند پاتشی دی وارو لکبل یا دی سیلابونو لکبل یا نور نور اغا خوندی سیمو تا زن زر رسوی یا ناروخ روختونو یا کلینیکونو تا زر رسوی.
زه هم بیت رازم دا د ارتباطات و پرمختګ به ډیره ښه وسیله ده او ډیره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره، ولې عصري ژوند بېله شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنی په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. مونږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ، که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم مالیدلي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنې پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، نلونه یخ وي، دغه نلونه بس یخ ویل نو دوی به دفتن راړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه، هغه د رافعاجات لپاره و خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب یو خو هم هغه توخانه و چې توخانه په کنج کې یا په یو خوا کې به د تنارنه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و.
البته به امام بود د اصلا له توخانې نه د باندې به دالان ورته ویلې دالان یا آتشخانه ورته ویلې هلته به تنور و هلته به ور کېده ور لمبه به راتلله په مخ کې د حمام و حمام کې به اوبه ګرمولې په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه به ځای ورته جوړ کړی و همېش څلېر ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وې د اوداسه لپاره د ضروریاتو لپاره وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېدله بیا به مثلا دغسې په نور کورو یعنې دغسې سومونه اوس له منځه تللي دي د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې عصري ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف داده چه هغه دودیز سیستمونه لنوی عصری سره پا افغانستان که تر اوسه پوری ندی سره مختلط شوی پی یو بلکه ندی گرد شوی او دوارو چه هغه مهم شایان را استل شوی پا هغه اساس بنده تر اوسه پوری مونگ مختنه یتللی
فاریاتو که بلکل دغه سیدت فاریاتو که خلق و دفتان دلی دینا سی پا پوهای ولری عصری جوان تا مخراوده بله دینا سه دیتا پاملرانوی که که هوا بسومره سریگ یا بسومره گرمی ولی پکاریاتو که تروسه پریم اغا سیستم ستا اغا خلق و اغا ساتل اغا خلق تجربه لری موگا دا یو مطلیتا پر از خپل و مسلک که یا فیلم که اغا نرور توایی دا لوکل نالج و توایی اغا محلی پو هوای خلقو که تجربه نو اغا تروسه موجودی دی اغا خلق جد سونزو سر مخ ندی اگر که لارې پخېسې دي اگر که سرکونه موجود دي خو که شیر ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سرکونه همېش پاک وساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه ترلاسهرسی وتله د خلکو ژوند مخته بو فاریاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي د اوس
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بے وزلی دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به څرخم برابروي مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینې کوي ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغه یو وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سون موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو والی کمیشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لا پسې تریخ کړی دی دغه وضعیت په پام سره ډیرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي په خپل خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دودم پاتې ده انانم پاتې ده روحیه موجوده ده مګم توان نشته د افغانستان په مجموع کې تو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت خوبی په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه کومکونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه کومکونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط دغه وطن یو کومک یو څه وسي هغه یې د یاخې لپاره چېرې ګزاره متوسط کور کې وکړی شي ولې په خواشنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي د افغانستان خلک کړېدلي دي د اوس زیات په تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چېرې تاسو ولاړ شئ دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې ده یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خواشنۍ سره چې موجوده نظام هم دې مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپلې اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي مشکلات ډېرېږي او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وسي یو تغییرات راشي په دې ملک کې دا ښه به وي که نه فقط لاسرزنې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې که چیرې سیلاب راغی موږ خلک مري که هوا ګرمه شوه موږ خلک مري هوا یخ شي هم خلک مري که باد ډیر شي هم خلک مري که ورخ ډیر شي هم مري که ورخ نه وي هم مري
او که زلزله هم کیږي ډیر خلک
زلزله کیږي طبيعي هوا د ټول دغه ټول ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین او ته ګوري ګوري چې چیرته یو حادثه رامخته کیږي او بل اخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته یو بل کومک کیږي کومک هم دوی سره نه کیږي مستقیم خلکو ته ورځي او کمتون مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري
بله مدکثر تاسو په خپل څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه وسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یو بیلګه ده. تیر کال هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالی و، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واوري وشولې او خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وای وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وای آباد سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړې دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړل یا وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګورې نور څه مګا یو استلال روپ د چاپیریال په هلمند کې موږ ایکوسیستم ورته وای. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخص ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. اوس دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په داستوګني ساحو ته د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال چې رابط ورکړي مال تعالی مخکېني با سره که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي معنا دا ده چې اغه د خړو منبع د واشي ژویو په وګ باندې خپل گزاره کول او وایز د بقاج وی کېدل هغه تر واور لاندې کوي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاش کوي چې د څه په منطق کوړه پیدا کړي. نو هغه د دې تنه ګوري چې هغه مخته انسان ورږي که حیوان ورږي که هر څه ورږي. دا یو دلیل ده خصوصا په کچېری موږ وګورو دغه الوتونکي دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. څنګه ونه شي کولی چې د واورې لاندې نه خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده. معمولا د کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي د خلک هرته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک شي ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپیریال کې لاسوهنه کړې لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کومه د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی موږ له ونه استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د خوړو د نقطې نظر نه که ورته وګورو یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي یعنې د خوړو زنځیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم هغه شاید یو بل شي باندې تغذیه کړي یا بل په بل شي باندې تغذیه کړي بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کړي کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې د هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کړي په انسانانو باندې یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي دغه د خوړو زنځیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ماته شوه معنا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن طبیعي توازن چې لري هغه ضرر ویني هغه زیان ویني او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې دوی اوس مجبوره دي حمله کوي راجیب خاریاتو کې په اهلی حیواناتو باندې مجبور دي تغذیه وکړي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په هغه استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دغه هغه تعامل ده چې یو بل باندې لرو موږ داخلي زوی په واشي ژوند باندې واشي ژوند پر په اړې ژوند
باندې. تاسو د کوم موضوع یادونه وکړه په افغانستان کې څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څاري؟ په افغانستان ډیر خلک د خوړو لپاره خوړنه لري چې وی خوري، نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې واشي ژوند یا نور ژوند هم له دغه حالت سره مخامخ شوی وي، څه کول پکار دي؟ نور هیوادونو تجربه تم سره مراجعه وکي، آیا د واشي ژوند لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري د نوري سب اصلا موږ دغه واشي ژوند یا وایلد لایف سوسایټي یا واشي حیات دا وای هغه تعریف دته دا هغه هغه ژوند ته وای چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته. یعنی که تاسو وګورئ دا واشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، یو خپل پیږي چې خپل ژوند او خپل زندگی رو څنګه برابر موږ انسانانو شي موږ یو ته ضرورت. اوس مختلف لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغان لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ سفرې د ډوډۍ پاتې شونی لري، حداقل وچه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه وتوګل یا خپله ویله پاک کړل په یو کونج کې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت په وخت راځي په باندې سره ځي. دا یو طریقه ده چې هر انسان چې د احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومک کولای شي په ټول ملک. دا حتمی ده چې ټول د خپل لري د خوراک لپاره کله چې موږ خوراک یو څه برته پاتې شونې ترې پاتې کیږي. بل خبر دا ده چې کچیر موږ واشي حیواناتو ته خواړه نشو برابرولای، د ځان د حفاظت یا د خپل حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې واشي حیوانات د خوراک لپاره د استوخن ساو ته د ورځې لپاره د ما په یادې کلیوالو سې موږ په کلیو کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لپاره لیوان راتل موږ کلی سار به چې پاتې دي د لیوانو د څو چاپونو یا به ګیدړې یا به شغالان یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یو د دندې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مورنه وي کنه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، په طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې واشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري مګر تلاش کوي.
مدقق صاحب دغه تاسو چې دا ونه وکړل ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي، د هلمند دغه متضرر شو کسانو ویل دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه وژني. دا بل لار ده؟
نه دا لار نه ده. د نوري صاحب چې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا څو خطر لري. یو دا چې اکثرا د خلک بیرته وسلوال کوي، دوی به د په خاطر چې زه د واشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسلوال، دا به په ملک کې بله ستونزه جوړي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر پات بس دي بس پر ښکار وکړي ولا ځان ساتم د دې واشي حیواناتو. او دغه واشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید د هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به دنیا مننه کور ودان.
किस पजामा तन्हा पल में हम प्रदेव बोले न में कोई परवा न में कोई परवा न में कोई परवा ज्वंद्राता सुर کس فضا میں تنہا پل میں ہم پردے بولے نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا
پدا یم بد ملو
ولا جدا حال شلو زمان پل میں ہم پردے بولی نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا کس وزا متنہا پل میں ہم پردے بولے نہ میں کوئی پروار